د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
ستړي مسې وایس آف امریکا جی ودا سارنې نیم ساته خبری خبرونه کې شرغلاست د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2020 د جنوري د میاشتې 22 نیټه ده. پاکستان کې دا مهال د سهار 8 بجې سوي دي. افغانستان کې د سهار 8 او دلته واشنگتن ډي سي کې د نهې یا د سه شنبه د شپې 10 بجې دي او د جنوري د میاشتې 22 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړی یم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ډیوس غونډې په مهال د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د یو شمیر نور مشرانو سره لیدا کاته کړې دي. امریکا مرستیال خارجه وزیر الیس ویلز د پاکستان ترګری د مالی مرستو د مخنیوي لپاره پورته کړلي ګامونو ستاینه کړې ده. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ مواخذې اورېدنه په سنټ کې له تېرې ورځې څخه پیل شوې ده. او اوس د خبرونو تفصیلات. د سویزرلند په ډیوس شار کې د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لیدا کاته سوي دي. د دواړو مشرانو د دریم ځل لیدنه ده. د خبرو اترو وړاندې صدر ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې وویل چې عمران خان یو ملګری دی او دا یې هم ویلي چې د دواړو هیوادونو تعلقات ښه سوي دي. صدر ټرمپ وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره به په بیلابیلو چارو خبرې کوي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو زیات ټکي به تجارت وي. د پاکستان د امریکا تعلقات تریخ سوي وو، خو بیا په وروستیو کې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې د پرمختګ وجه د پاکستان لخوا په ګاونډي افغانستان کې د طالبانو سره د امریکې د سولې خبرو کې مرسته کول دي. پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په خپل وار د صدر ټرمپ مننه وکړه او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو لپاره دا وخت د افغانستان چارې مهم دي. د امریکا او طالبانو د ډیر مودې راهیسې د یو بل سره مذاکرات کوي. د امریکا د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وستلو په بدل کې د طالبانو د ضمانت غواړي چې د افغانستان د خوره به د نورو هیوادونو کې د ترهګرۍ لپاره چاته هم پرې نږدي. ویل کېږي چې د دواړو ډلې د سولې لوزنامه ته نږدې سوي دي او د مطبوعاتو تر مخه د سولې لوزنامه وروسته به په جرمني کې د بین الافغاني مذاکرات هم کیږي. د امریکا د پاکستان لخوا د ترګري د مالی مرستو د مخنیوي لپاره پورته کړي ګامونه ستاینه کړې ده. د پاکستان د کورنیو او تجارت وزارتونو چارواکو د اسلام آباد په سفر لوړ پورې امریکایي پلاوي سره لیدلي او هغه ګامونه په اړوند ورته حوال تیر کړی چې د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې پورته کړي. او امریکایي چارواکو د پاکستان دغه ګامونه ستاینه کړی ده. د سویلي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي الیس ویلز د پلاوي په مشرۍ د اسلام آباد په څلور ورځني سفر ده او د ګل په ورځې د پاکستان د کورنیو او تجارت وزارتانو چارواکو سره هم لیدلي. د لیس ویلز په مشرۍ پلاوه پاکستان د سفر په داسې وخت کې کړی چې راتلونکي میاشت به په چین کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا د ترګرۍ د مالی مرستو او د غیر قانوني پیسو د وړلو راوړلو د سار نړیوالې ادارې اف ایچ ایف غونډه کیږي او په هغه کې به د پاکستان نوم په خړ نوملړ کې د پاتې کېدو یا د وتلو پریکړه هم کیږي. په قطر کې د امریکا او افغانستان طالبانو ترمنځ د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې کړې. طالبانو استازو ویلي امریکا ته د سولې معاهدې ته رسیدو لپاره د وزه تر لسو ورځو پورې ډزبندي وړاندیز کړی دی او په دا مهال د افغان امنیتي سرتیرو په ضد د جګړې د کموالی او افغان چارواکو سره مذاکراتو ژمنه هم کړې. خو افغانستان ولسمشر اشرف غني او افغان چارواکي وایي چې طالبانو لخوا په جګړه کې دا کموالی کافي نه ده. افغانستان ولسمشر ماری ویان د صدیق صدیقی خبری کانفرنس ته ویلي که طالبان د جګړې ودرولو ته دا ډول رضا کیږي کوم چې د افغانستان خلکو غوښتنه ده، نو کېدای سي چې نتیجې ښه ترلاسه سي. تیره ورځ د امریکا سینیټ کې د صدر ډونالډ ټرمپ د مواخذې په اړه اورېدنې پیل سوي دي. دا د امریکا په تاریخ کې دریم وار دی چې د کم صدر په ضد دا اورېدنې کیږي. دا یادونه ورده چې د امریکا نمائندگان صدر ټرمپ د خپل واک اختیار ناجایزه ګټې ترلاسه کولو په سر مواخذه کړې دي چې اوس په سینیټ کې دا اورېدنې روانې دي چې صدر ټرمپ خپل څوکۍ څخه لرې کړي او کنه دا فیصله به هم په دې اورېدنه کې کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. مننه چې سره ملګری یاست. د خبرونو تفصيلات تاسو واوریدئ. هم په دې موضوعګانو باندې تاسو تفصيلي راپورونه وړاندې کوو. او هم اړمبای د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سویزرلند په ډیوس ښار کې د لیدو کاتو په اړه درته وړاندې کوو چې د لیدنې په مهال کم خبرې اترې دواړو مشرانو ترسره کړې دي. دا تفصیلات استار با محمود علي په یو راپور کې لري.
د سویزرلند په ډیوس ښار کې دا د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دریم ملاقات وو. د خبرو اترو وړاندې صدر ټرمپ د خبریالانو سره د خبرو په وخت عمران خان یو ملګری بلل دي او ویل دي چې د دواړو ملکونو تعلقات ښه شوي دي. زموږ ښه تعلقات پاتې شوي دي. زموږ د دواړو ملکونو د نظر کو کتل شي نو موږ دواړه د یو بل سره ښه روان شوي یو. زه به دا ووایم چې موږ د نور هر کله نه زیات دا وخت پاکستان ته نږدې شوي یو او دا یو غټه خبره ده. صدر ټرمپ وویل چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره به په بیلابیلو چارو خبرې کوي خو د دواړو ملکونو ترمنځ خبرو اترو کې به تجارت اهم ټکی وي. موږ به د تجارت او په نورو ډیرو چارو خبرې کوو خو تجارت به دې کې اهم ټکی وي. د پاکستان او د امریکې تعلقات ډېر ښکته پورته شوي دي او په وروستو کې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ وجه د پاکستان لخوا په ګاونډي افغانستان کې د طالبانو سره د امریکې د سولې خبرو کې مرستې کول دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په خپل وار د صدر ټرمپ مننه وکړه او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو لپاره دا وخت د افغانستان چارې ډېر مهمې دي. یقینا افغانستان مهمه خبره ده ځکه چې دا د امریکا او د پاکستان دواړو سره اړه لري او موږ په دې باندې په یو نظر یو. موږ دواړه په سوله او په منظمه ډول افغانستان کې د انتقالي عمل لپاره د طالبانو او د حکومت سره خبرو کې دلچسپي لرو. امریکا او طالبان د ډېرې مدې راهیسې یو بل سره مذاکرات کوي. امریکا د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وستلو په بدل کې د طالبانو نه دا ضمانت غواړي چې د افغانستان خاوره به نورو هیوادونو کې د ترهګرۍ لپاره چاته نه پرېږدي. ویل کېږي دواړه ډلې د سولې لوزنامې ته ډېر نږدې شوي دي. د مطبوعاتو تر مخه د سولې د لوزنامې وروستو به په جرمني کې بین الافغاني مذاکرات کیږي. دا وخت د جنوبي او منځني ایشیا لپاره د امریکا مرستیال خارجه وزیره الیس ویلز په اسلام آباد کې د پاکستان چارواکو سره په دواړه خیزو چارو افغانستان او د سیمې په چارو خبرې کوي. د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په شخړه د دواړو هیوادونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي په اړه صدر ټرمپ وویل چې امریکا په صورتحال ژور نظر ساتي. موږ د کشمیر او د پاکستان او د هند ترمنځ په تعلقاتو خبرې کوو. که موږ سمرستې کولی شو نو یقینا موږ به مدد کوو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې په دې اړه یوازې امریکا کردار ادا کولی شي. دا زموږ لپاره غټه خبره ده. موږ د همیش نه دا تمه لرو چې امریکا به د دې په حل کولو کې خپل کردار ادا کوي ځکه چې بل هیڅ یو ملک داسې نشي کولی. د عمران خان سره خپل وړاندې ملاقات کې ټرمپ د کشمیر په شخړه کې د درېمګړتوب وړاندیز کړی وو کوم چې هند په سمدستي ډول رد کړی وو. هند کشمیر د پاکستان سره دواړه خیزه ستونزه بلي او په دې کې د درېمګړي کردار ردوي. د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی د اگست په میاشت کې هغه وخت سیوا شو کله چې هند په خپل سر د کشمیر خصوصي خپلواک حیثیت ختم کړو. د هند د فیصلې خلاف په هند کشمیر کې د ولس د راپارونې د مخنیوي لپاره دغلته هر قسمه انټرنیټ او ټلیفون بند کړل شو او خلکو باندې د تګ راتګ قدغنونه هم ولګول شول. د پاکستان په شمول نړیوالې ټولنې د هند په دې ګام تشویش څرګند کړی دی.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
وایس اف امریکا چې ودا خبرونه کې را سره ملګری پاتې سي نور هم تفصیلی راپورونه لرو. خو اوس د افغانستان په اړه په مطبوعاتي کتنه درته وړاندې کوو. دا کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
قدرمنو اوریدونکو، موږ مطبوعاتو ته د کتنې په دې خبرونه کې تاسو ته اکثر د نړۍ په مختلفو اخبارونو کې د سیمې د ملکونو، خصوصا د افغانستان، پاکستان، ایران او د هندوستان د سیاسي او د امنیتي حالاتو په باب لا د چاپ شوو مضمونونو، رپورټونو او تجزیه او حال تیرو. خو نن موږ تاسو ته په دې خبرونه کې د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د افغانستان د ځوان عمره نامتو لیکوال د مجیب مشال چاپ شوی یو غمجن داستان نما رپورټ پیش کوو، کوم چې د افغانستان د جنگ د لاسه د رامنځته کیدونکو بې شمېره افسوسناکو داستانونو ځینې یو دی. د مجیب مشال د دې غمجن رپورټ مرکزی کردار د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ د یوې جنگ ځپلې کورنۍ ظهیر احمد زندانی نومې یو نابینا ځوان دی. څوک چې شاعر هم دی او هم په دې مناسبت ځان له زندانی تخلص خوښ کړی دی. لیکوال مجیب مشال د ظهیر احمد د کورنۍ د حال بیانولو په موقع لیکي چې د ظهیر احمد د کورنۍ پلرین کلی د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې وو. د ظهیر احمد مور بی بی صدیقه مجیب مشال ته د خپلې کورنۍ د غم لړلو واقعاتو د بیانولو په موقع وویل چې هغه د څوارلسو کالو په عمر کې د ظهیر پلار ته واده شوې وه. سموده پس امریکې په افغانستان یرغل وکړ او یو ورځ په هلمند کې د دوی په ګریشک ولسوالۍ د امریکې د هوایي جهازونو په ناتاره بمبارۍ کې د هغې خاوند ووژلی شو. د ظهیر احمد مور بی بی صدیقه وایي چې دغه وخت د دې عمر شپږ ویشت کاله و چې کونډه شوه. په هلمند کې ورځ تر ورځه د جنگ د تودېدو له سببه دې سره د خپلو دریو تنکو لوڼو هلمند نه د وتو فیصله وکړه. د ظهیر عمر دغه وخت اووه کاله و. صدیقه بی بی وایي چې دې خپل بچي د حفاظت په خاطر پاکستان سره په سرحدي سیمه پرتې پاکستانی خاریې چمن ته بوتلل. دا وایي چې د خپلو بچو د پالنې او روزنې دپاره به دی د پاکستانیانو په کورونو کې لوښي وینځل او جاروګانې به یې وهلې او دا شان خپلو بچو له د رزق ګټلو یو وسیله یې کتلې وه. دا هغه ورځې وې چې ظهیر احمد د اوولسو کالو د ځوانۍ عمر ته رسیدلی و او نورې خویندې هم پیغلې شوې وې. مجیب مشال خپل رپورټ کې لیکي چې ظهیر احمد زندانی پیدایشي نابینا نو، بلکې د خایستاو، روغو او د بینا سترګو خاوند و. خو یو ورځ خپلې ځوانې خور سره هرات کې خپلو عزیزانو سره د ملاقات دپاره په یو بس کې روان و چې بس د سړک په غاړه د طالبانو په یو خښکړي بم وروختو. د بم چاودنې په دغه پیښه کې بس کې د ناستو ډیرو سورلو په شمول د ظهیر احمد زندانی ځوانه خور هم مړه شوه. ظهیر د مرګ نه بچ شو خو بس کې د لګېدري اور د لاسه یې سترګې بیلو دي. دا ظهیر احمد مور بی بی صدیقه وایي چې دې خپل زوی ظهیر د سترګو د علاج دپاره کابل نه واخله د پاکستان د کراچۍ تر خاره پورې په یو شمېر اسپتالونو وګرځولو، خو د ظهیر بینایي واپس نه شوه. سموده پس بی بی صدیقه سره د خپلو بچو د پاکستان د چمن خاریې نه واپس قندهار ته لاړه. دغلته دې ماشومانو له د پولیو د ساسکو ورکولو کار شروع کو. بی بی صدیقه وایي چې دې په وړوکوالي تر درېمه پورې سبق هم ویلی و. په دې سبب د ورځې به ماشومانو له د پولیو ساسکي ورکول او د شپې یې بیا سبق ویل شروع کړل. نن سبا بی بی صدیقه بالغانو ته د تعلیم ورکولو استاده ده. کلی په کلی ګرځي او بالغانو ته او خصوصا کورنو زنانو ته د لیک لست تعلیم ورکوي. مجیب مشال لیکي چې د ظهیر احمد د مور د بی بی صدیقه د ټولو نه غټ ارمان داو چې ظهیر له ډولۍ راوړي. خو کومه جینۍ چې د ماشوموالي نه د ظهیر خوښه وه او د ظهیر په نامه وه، د هغې مور پلار د ظهیر د ړندېدو نه پس خپله لور د ظهیر نه خلاصه کړه. د هغوی دلیل داو چې دوی خپله لور بینا ظهیر له ورکړې وه، اوس ړوند ظهیر ته نشي په غاړه کولی. د ظهیر مور وایي چې هغه ورځ په ما او په ظهیر ډیره سخته او درنه وه کله چې ظهیر ته د ویلې شوي جنۍ بل چا سره واده کېدو. ظهیر په دې خبر اورېدو ځان سره لوزو کو چې دی به خپله نابینایي د خپل جن په معمولاتو کې رکاوټ جوړېدو ته نه پرېږدي. د ظهیر مور هم همت بینلود او خپل زویلی د ناوې لټون جاري وساتلو او اخرې ماشومانو ته د پولیو د ساسکو ورکولو په دوران کې یوې شل کلنې جنۍ سره ملاقات شو چې په خپل کور کې به د گاوند ماشومانو ته قرآن پاک خودلو. د دغې جنۍ نوم سیما و. زهیر مور د اغینه د هغې د خاندان او د نسل نسب معلومات حاصل کړ. بی بی سی دی قوای چې د لز دولس ورتګونو نه پس د سیما مور پلار د سیما زهیر لپاور کول صلاح شول. البته دا لوز یې ترنه واخیستو چې زهیر او د هغه مور به د دوی لور خوشاله ساتي. څو ورځې پس د زهیر واده جوړ شو. د زهیر دوستانو د زهیر په واده د زړه د خلاصه ګډاګانې وکړي، اتڼونه یې واچول او زهیر لای د خپلې نابینایۍ احساس ورنکو. نامتو لیکوال مجیب مشال نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل رپورټ په اخر کې لیکلی دی چې د زهیر د مور د صدیقه بیبي د ستومانه جون په حق له هغه سره نور ډیر مواد هم شته کوم چې هغه ته صدیقه بیبي سره د تفصیلي مرکې نه ترلاسه شوي دي. خو هغه د زهیر په واده د خپل رپورټ د راغونډولو په موقع لیکلی دي چې دا خو د یو زهیر احمد او د هغه د مور د یو صدیقه بیبي غم لړلې داستان دی چې هغه ته معلومه شو او په تحریر کې راوستو. رښتیا خبره خدا دا چې د افغانستان د جنگ د لاسه د صدیقه بیبي په شان د بشمیره کندو او د زهیر په شان د لاسو خپو او سترګو نه د خلاصو شو یو شمیر داسې ځوانانو داستانونه شته چې دنیا ته لا راښکار نه دي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا دیوه دا خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږي. وړاندې تاسو ته موږ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سویزرلند په دیوس ښار کې د غونډې په اړه تفصیلات وړاندې کړو. اوس تاسو ته وړاندې کوو چې د غونډې ته صدر ډونالډ ټرمپ څه وینا کړې ده. تفصیلات تاسو ته زموږ همکار شفاک مومن وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ډیووس سویټزرلند کې د ورلد اکنامک فورم غونډې ته د پرانستې په وخت په لوینا کې د امریکا دوه ستر کاروباري لوزنامو ذکر په جار وکړ او زیاته یې کړه چې امریکایان بیا داسې ګټه کوي چې وړاندې یې نه ده کړې. د نوموړي دا وینا څو ساعته د امریکا په سینټ کې د مواخذې لپاره شروع بحث نه وړاندې وه. د صدر ټرمپ د ګټو په فهرست کې چې دی یې ګټې یادوي، په هغې کې د ملک منځمي طبقې خلک، کاروباریان او دغې کې د چین سره د شوي یو کاروباري لوزنامې لومړۍ مرحله او د سینټ لخوا د کینیډا او مکسیکو سره د نوې کاروباري لوزنامې منظوري شامل دي. صدر ټرمپ زیاتوي کله چې دوه کاله وړاندې د دې غونډې ته وینا کړې وه نو ویلي وو چې عظیم امریکایان بیرته د راتلو لپاره کار شروع کړی دی. ده ویل نن زه په فخر سره اعلان کوم چې امریکا د اقتصادي پرمختیا په منځ کې ده، داسې پرمختیا چې نړۍ چرته هم وړاندې نه وه کتلې. د نړۍ په نورو ملکونو هم غږ وکړ چې د ده په نقشې قدم لاړ شي او خپل خلک د حکومتونو لخوا د ځپل کېدو څخه بچ کړي. صدر ټرمپ په اقتصادي پرمختګ خبرې وکړې او د چې څه ته د تباهۍ بیرته د راستنېدو او د تباهۍ په اړه پیشبیني کوونکي وبلل، هغوی یې رد کړل. ده ویل دوی پیشبیني کړې وه چې کال 1980 په لسیزه کې به د آبادۍ ستونزه انتهایي زیاته شي. په کال 1970 په لسیزه کې یې د لوږې نه د خلکو د لوی بشر وژنې پیشبیني کړې وه او کال 1990 کې یې د تیلو ختمېدو ویلي وو. دی وایي دا تمامې خطرې همیشله یو سیز غواړي، پورا طاقت چې په دې هر څه لپاسه وي او زموږ د ژوند هر اړخ بدل او قابو کړي. موږ به قدامت پسند سوشلیستانو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ اقتصاد تباه کړي، زموږ د ملک نه ملبه جوړه کړي او یا زموږ آزادي ختمه کړي. کله چې د صدر ټرمپ نه د ماحولیاتي بدلون لپاره کارکونکي ګریټا تمبرګ په حق له پوښتنه وشوه، چا چې د صدر ټرمپ د وینا نه څو شېبې وروسته د چاپیریال په بدلون وینا کوله، صدر ټرمپ په ځواب کې وویل دی خپل د چاپیریال په بدلون پوره یقین لري او زیاته یې کړه چې دی هم صفا اوبه او هوا غواړي. د سویډن دغه کم عمره پیغله کله چې د ټایمز مجلې د کال 2019 د غوره شخص په توګه باندې منتخب کړه نو صدر ټرمپ ور باندې سختې نیوکې کړې وې. د ورلد اکنامیک فورم بنسټ ایښودونکي او مشر کلاووس شواب ویلی وو چې د دواړو صدر ټرمپ او تمبرګ غږونه اورېدل ضروری دي. د ویلی وو چې د چاپیریال بدلون به د غونډې مهمه موضوع وي. په ورلد اکنامیک فورم کې د آکسفام نماینده امیتاب بهار وویل د خپل ځان مدي ویون کې صدر ډونلډ ټرمپ په خبرو مدو کېږي. دوی ویل دا د عربپتیانو لپاره د صدر ټرمپ وینا وه چې د میلیونونو امریکایانو په سر یې کوله. د زیاته کړه دا ډیره د افسوس خبره ده چې د چاپیریال بدلون شان لوی بیړنۍ ستونزې پر ځای صدر ټرمپ د امریکا د تیلو او ګیس صنعتونو د خرڅ لپاره میدان باندې وینا وکړه. د غونډې شروع کېدونه وړاندې په سوونو د چاپیریال په بدلون باندې احتجاج کوونکي را جمع شوي وو، بلخصوص د استرالیا په ځینې برخو کې په نږدېو کې د لګېدلي اور نه د شوي تباهۍ عکسونه یې په لاسو کې پورته کړي وو. د چاپیریال د بدلون له سببه لګېدلي دغه اور کې په لکونو ځناور سوځېدلي وو.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر در وخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا کینسر وخېږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
سف امریکا دی ودا خبرونه د واملری سره ملګری او سیږي د امریکا په اړه راپور درته وړاندې کوو چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د مواخذه کولو په اړه له تیرې ورځې څخه په سنیټ کې بحث یا اوریدنې پیل شوی دی. څه تفصیلات تاسو ته د نصر الله په راپور کې لرو؟
د نهه یا شنبه په ورځ د امریکې سنیټ کې د صدر ټرمپ د محاکمې د قواعدو په اړه زړه پورې بحث وشو. د سر ټرمپ وکیل پات سبلونی ویل چې په سنټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ مکانل د صدر د مواخذې د وخت او حدودو باره کې وړاندیز یو ښه او د عدل لار ده چې په پرمختګ وشي. د څرنګه په سنټ کې صدر ټرمپ د مواخذې مقدمه پیل شوه، میچ مکانل د خپل وړاندې کړي پلان چې به پکې سلور ورځې دولس دولس ګنټې د سنټ سیشن وو نه پر شا شو. پر ځای د دې هغه د سنټ سیشن یا غونډې په اړه خپل وړاندیز اته ګنټو ته کم کړو. نو اوس په محاکمه شپږ ورځې روانې وي چې درې ورځې به اته ګنټې د صدر ټرمپ مخالفه او درې ورځې اته ګنټې به د صدر ټرمپ وکیلان دلایل وړاندې کوي. د کانګرس د استخباراتي کمیټۍ مشر ایډم شیف وویل چې په دې مقدمه کې د شاهدانو یا د نوي اسنادو په غوښتنه رایه نه ورکول به د دې روانې مقدمې نه مزاق جوړ کړي. د شاهدانو بغیر او د وایټ هاوس یا د سپینې ماڼۍ د نوي اسنادو بغیر دا یوه سمه یا عادلانه محاکمه نه ده، او دا سره بیا محاکمه نه ده. اولې دې دا مقدمه یا محاکمه د نورو محاکمو نه جدا وي. ډیموکراټان ډیر په سختۍ سره د ښاغلي مکانل پلان سیالوي او د غندنه کوي چې دا ملي سپکاوی دی او دا د پټولو یوه هڅه ده. بل طرف ته د ښاغلي مکانل وایي چې هغه پوره سنټران لري او هغه هر یو وخت غوره کولی شي کوم چې هغه غواړي. مچ مکانل د صدر ټرمپ د وکیلانو سره په ګډه کار کوي چې داسې یو ستراتیجي یا پلان راوړي چې صدر ټرمپ زر تر زره بری کړي. ښاغلي مچ مکانل وویل چې دا ستاسو په ایوان کې د ریپبلیکن د پاره برابرتیا نه وه. د صدر ټرمپ د مواخذې د مقدمې حدود هم عادلانه نه وو. اوس په سنټ کې ریپبلیکن ګوند ته موقع وي چې د سر ټرمپ کیس په ښه ډول وړاندې کړي. میچ مکانل دې ته راضي دی چې د سر ټرمپ د مواخذې په بهیر کې د کانګرس پلټنې کوونکي کمیټې چې کوم شهادتونه راغونډ کړي دي د سنټ ریکارډ کې دې داخل کړی شي او نه چې کلاو پوښتنې ته دې پاتې شي. بل طرف ته صدر ټرمپ همیش د مواخذې د بهیر غندنه کړې او دې ته یو دوکا یا مذاق ویلی دی. تر دې پورې د سویټزرلینډ په ډیوس ښار کې هم خبریالانو ته ویل چې دا یو جعلي مقدمه ده او دا چرته هم نزی او نه سکیږي. وروسته هغې په خپل ټویټر په ډېر غټ ټکو باندې ولیکل ریډ د سکریپټ چې تاسو هغه ولولئ. اشاره یې د یوکراین صدر زلنکی سره خبرو ته وه. صدر ترامپ تورن دی چې له یوکراین سره یې د 301 میلیون ډالرو فوزي مرستې په ځنډولو سره پر هغه هیواد فشار راوړی و سو د امریکا د 2020 کال په ټاکنو کې د ډیموکریټ ګوند ممکنه امیدوار جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه چې په یوکراین کې د ګیس په کپنۍ کې د کار کولو او د امریکا د 2016 انتخاباتو کې د یوکراین د لاسوهنې په اړه د پلټنې وکړي، کوم چې د امریکا استخباراتي ټولنې وایي چې روس پکې لاس درلود. یار دی وی چې د امریکې په 250 کاله تاریخ کې به صدر ترامپ دریم صدر وی چې په سنټ کې د هغه خلاف د مواخذې اورېدنه کیږي. د 19مې پېړۍ په نیمایي کې د صدر انډریو جانسن خلاف او 2 لسیزې مخکې د صدر بل کلنټن خلاف د مواخذې اورېدنه د استازو په ایوان کې شوې وه، خو په سنټ کې هغو د مواخذه نه کېدو له امله بری شوي وو. او سلورم صدر ریچرډ نیکسن و چې په 1900 د واټرګیټ یو سیاسي سکینډل کې د هغې د مواخذې عمل شروع کېدو نه مخکې ښاغلي استعفا ورکړې وه.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیریه نکړی.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
امریکا د ودا سره نه خبرونه هم د مهال پای ته رسیدي. مننه چې را سره ملګری واسطه تاسو سم مش سره ملګری پاته کیدای شي. په داسه فوبه تاسو د مشال ریډیو خبرونه واوري، او د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجو، د افغانستان په وخت د مازیګر 5 بجو به یو عربیا د دیوا همکاران تاسو په لوري راځي. تاسو کوی شئ چې د دیوا ټولې خبرونه د دیوا په ویب پاڼه باندې وګورئ، او بیا په ټویټر باندې هم را سره ملګری شئ. د دې ترڅنګ انسټاګرام باندې هم تاسو موږ سره ملګرتیا کوی شئ، او ځینې وړو کې ویډیوګانې تاسو لپاره موږ په خبرونه خبرو، نو تاسو یې کتای شئ. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړ وم، او پروډوسر وشفا کومن. تاسو ښه اجازه تخلو، تاسو ته یو ښه ورځ غواړو.